سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه ښودلې. هغه لی ګوترش د ښځو د حقوقي حیثیت د کمیسیون اته شپېتمې غونډې ته په وینا کې د سوډان تر څنګه د افغانستان یادونه وکړه. ویل طالبانو له 1550 ډېر فرمانونه خپاره کړي دي چې د ټولو هدف د ښځو د حقونو ځپل دي. هغه د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره چې اوس مهال د ده په وینا له خطر سره مخامخ دي د بیړنیو اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړ. په تیرو دوه نیمو کلونو کې له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو چلند ټول نړیوال اندېښمن کړی او ویل کېږي یو علت چې تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی همدا دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وایي چې په افغانستان کې د زرګونو کلیوالو بزګرو ښځو په ګډون له لسګونو زرو کروندګرو سره مرسته کړې ده. د یو ان ډی پی د افغانستان څانګې نن پر خپل ایکس شبکې لیکلي چې کرنه د افغانستان د کلیوالو سیمو د اقتصاد د ملا تیر دی او زیاتوي چې دې ادارې د 1000 کلیوالو بزګرو ښځو په ګډون له 9000 افغان کروندګرو د کرنې د پراختیایي خدماتو اړینو توکو او شتمنیو له لارې پیاوړي کړي دي. د افغانستان په ډیری سیمو کې اقلیمي بدلون او وچکالۍ او پاره کرنې هم ناوړه اغیزه کړي خو وروستۍ وو کې کروندګرو ته د وروختونو له کبله دا هیله پیدا شوې ده چې روان کال به حاصلات یو څه ښه وي. په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې یوې 12 کلنې نجلۍ یو 4 کلن ماشوم وژلی دی. د چارواکو په وینا دا پیښه د واز ولسوالۍ په شمشیر کلي کې شوې ده. د غزنی امنیه قمانداني نن په یو بیان کې وویل چې نجلۍ د ماشوم په ډبرو باندې وژلی دی. بیان زیاتوي چې د پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. د بیان له مخې د پیښې په تړاو تورنه ماشوم او پلار یې نیول شوي دي او د پلټنو لپاره د ولسوالۍ مرکز ته وړل شوي. اسرائیلو د روژې د مبارک میاشتې له پیلېدو سره سم د غزې پر ترانګې درنې حملې پیل کړي چې په لړ کې لسګونه کسان وژل شوي. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډله یې اداره کوي نن وویل د اسرائیلو له حملو وروسته په تیرو 4 ساعتونو کې 8 کسانو مړې موندلې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یو وروستۍ ډلې په توګه پیژني. متحده ایالاتونو، مصر او قطر په تیرو 2 ورځو کې هڅه کوله چې د روژې په میاشت کې په غزې کې اوربند ټینګ کړي خو دې هڅو نتیجه ورنکړه او تروسه دا جګړو د پای ته رسیدو هیڅ نښه نه ښکاري. په غزه کې پر جګړې سربیره بشري بحران او لږه پراخه شوي او د دې ښار ځینې برخې د قطع له جدي کوښ سره مخامخ دي. او د افغانستان او ایرلند ترمنځ د دریم ورځنۍ لوبې په چا هم ایرلند وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. د دې لوب لړۍ لومړۍ سیالۍ افغانستان ګټلې وه او دویمه یې د ورخت له امله ترسره نه شوه. په وروستۍ سیالۍ کې د افغان لوبډلې په 12 کسیز ترکیب کې 2 نور ځوانو لوبغاړو ته په لومړي ځل د لوبېدو چانس ورکړل شوی دی. په لومړۍ لوبه کې علا محمد غزنفر ولوبېده او په دې سیالۍ کې بیا نن ننګیالي خروټیا او نوید زدران ته موقع ورکړل شوې ده. د ویلیدو چې نننۍ سیالۍ وروسته به په یاد هیواد کې د شلوریزو سیالۍ ولړۍ هم پیل شي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه واوریدل شي. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي وایي چې په افغانستان کې طالبانو د ښځو په اړه باندې ډېر فرمانونه ورکړي او په هغوی محدودیتونه وضع کړي. بیا له دې سره جوخت د بخند نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې په بن کې ښځې ډېره خوشي کړي. دا چې تر اوسه د طالبانو په بن کې کمې فعالانې بندیانې دي په دې اړه درته وړاندې جزئیات لرو. د افغانستان شمال کندوز ته هم ورځو چې هلته د ځینو کندوزیانو شکایتونه درسره شریک کړو.
سړک چې دی بیخ خراب دی، ګرد سره دا موټر را شي کنه کوپیر دی مشته سړک به جوړ شي.
دا چې دا سړک د کندوز په کوم ولسوالۍ کې دا وړاندې په ډېر درته چې زیات لرو. ننګرهار ته هم ورزو
کورونه والا او هټیوال دا پلاستیکونه او ګند دا لختي ته ورځي د سر لختي ډکیږي.
د جلال آباد خروالی شکایت کړی دی له خلکو چې دوی د پلارو کوڅو کې بوتلونه او پلاستیکونه نه غورځوي. د چې ولې ښاروالۍ په کنټرول کې پاتې راغلی وړاندې درڅه په راپور کې وایو. نور مسایل هم شته. وخت پاتې شو، ستاسو پیغامونه هم راغلو.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي د بخنی نړیوال سازمان د افغانستان له خلکو غوښتي چې د طالبانو حکومت په بن کې د ښځو د حقونو او د پوهې برخې فعالانو د خلاصون لپاره د عدالت غوښتنه وکړي، خو له دې وړاندې به دا راپور درته ولرو چې د ملګرو ملتونو سرمنشي طالبانو له پنځوس زیات داسې فرمانونه صادر کړي دي چې د نجونو او ښځو حقونه پکې له منځه وړل شوي دي. انتونی ګوترش پرون د ښځو د وضعیت په اړه د دې سازمان د کمیسیون اتشپېتمې غونډې ته په وینا کې افغانستان په ګډون په ډېر شمېر هیوادونو کې د ښځو د اوسني وضعیت په ګډون هم اندېښنه وښوده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېرو هیوادونو کې د ښځو د وضعیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښوده. خغلی ګوتیرش چې پرونی د ښځو د وضعیت په اړه د دې سازمان د کمیسیون اتشپېتمې غونډې ته وینا کوله، د طالبانو لخوا په افغان جنو ښځو لګول شویو محدودیتونو او بندیزونو ته په اشاره وویل طالبانو له 15 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او ښځو حقونه یې له منځه وړي دي.
په ټوله نړۍ کې شخړې او بحرانونه د زیاتېدو په حال کې دي چې په نجونو او ښځو ویجاړونکي اغیز لري. په افغانستان کې طالبانو تر 15 زیات فرمانونه صادر کړي چې د ښځو او نجونو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي هر سژر په نړۍ کې د ښځو د حقونو د دفاع په بیړنۍ اړتیا هم ټینګار وکړ. بلخوا د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون اتشپېتمې غونډې ته په پرانیستون کې وینا کوي. د دې سازمان د ښځو د برخې اجرایي مشري سیما باهوس وویل د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ، سودان، میانمار او ځینې نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې د هغې جګړې بیه پرې کوي چې اصلا دوی پیل کړې نه ده. هغې په ټولو شخړو کې د جنسیت پر بنسټ او له نجونو ښځو سره هر ډول تاوتریخوالی هم وغند. په ورته وخت کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشره دروتی استرادا تانګ وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې د ژوند له ټولو چارو حذفېږي. هغې چې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون اتشپېتمې غونډې ته وینا کوله وویل
اجازه راکړئ چې ستاسو پام د افغانستان قضیې ته راواړوم. چېرته چې نجونې او ښځې د یو ځپونکي او د جنسیتي اپارتاید رژیم تر سلطې لاندې ژوند کوي، اوسنیو شرایطو سخت فقر لا زیات کړی دی. په افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې له عامه ژوند څخه لرې کېږي. د زده کړو، کار، روغتیا، عدالت ته د لاسرسي، سفر او لباس په برخه کې د هغوی حقونه په جدي توګه محدود شوي دي.
پنجونو د زده کړو د بندیز په اړه وویل تونجونو په زده کړو بندیز تراتونکو لپاره د هغوی د ژوند فرصتونه په جدي توګه کموي او هغو کسانو لپاره چې لاله وړاندې په فقر کې ژوند کوي شاید دا ناوړه دوره پایونه مومي. د طالبانو حکومت بیا تر اوسه د ملګرو ملتونو په سازمان کې د ښځو د وضعیت په اړه په جوړې شوې غونډه کې د افغان جنو او ښځو د وضعیت په اړه د نړیوالو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. خو پرون یې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي په میدان وردګ کې یوې غونډې ته ویلي په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي دي او په دې تړاو د لویدیځو هیوادونو اندېښنې بې بنسټه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي بیا د ښځو وضعیت په اتشپېتمه غونډه کې د افغان نجونو او ښځو په اړه له پیل شویو بحثونو هرکلی کړی دی. رینا امیری په خپله ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې پیچلې ننګونې باید د هغو اصول او مهارتونو پر بنسټ حل شي چې د افغان نجونو او ښځو لخوا رهبري کېږي. د ویلو ده چې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د کمیسیون اتشپېتمه غونډه پرون دوشنبه پیل شوه او ټاکل شوی تر راتلونکو لس ورځو دوام وکړي.
راپور کې موارده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي و طالبانو له 50 زیات داسې فرمانونه صادر کړي دي چې پکې د ښځو او نجونو حقونه له منځه وړي دي. انتونی ګوترش دا خبرې پرون د ښځو د وضعیت په اړه باندې د ملګرو ملتونو د کمیسیون اتشپېتمې غونډې ته کړې وي او سره په څنګ کې د افغانستان په ګډون په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. بیا همدارنګه د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایي مشورې سیما باهوس هم ویلي و چې د افغانستان سان په ګډون د نړۍ په شمیر هیوادونو کې نجونې او ښځې د هغو جګړو بیه پرې کوي چې دوی پکې اصلا ښکېل نه دي. بل پلو بیا د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له خلکو غوښتي دي چې د طالبانو حکومت په بن کې د ښځو د حقونو او د پوهې برخې فعالانو د خلاصون لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. دغه سازمان له خلکو غوښتي چې د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس ته په لیک کې د ښځو د حقونو د فعال منیجي صدیقي او د زده کړو د دوو فعالانو صدیق الله افغان او احمد فهیم عظیمي د خوشي کولو غوښتنه وکړي. دغه فعالانو ته یو شمېر نږدې کسان وایي چې په دې برخه کې د خلکو د بشري حقونو د بنسټونو چوپتیا د دې لامل شوې ده چې د طالبانو حکومت د دوی په بن کې ساتلو ته دوام ورکړي. تفصیل سنکه کرناورو.
د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د عدالت غوښتنې کمپاین په دوام کې له افغانانو غوښتل چې په لیکلي ډول د ښځو د حقونو فعالې منیژه صدیقي او د زده کړو د دوو فعالانو صدیق الله افغان او احمد فهیم عظیمي د بې قید او شرط خوشي کېدو غوښتنه وکړي. دغه سازمان ویلي چې خلک باید خپلې غوښتنې د طالبان حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ادرس ته واستوي. د بخنې نړیوال سازمان د دغو فعالانو نیول خپل سری بللي او ویلي دي چې د طالبان حکومت د دغو فعالانو پر ضد هیڅ اسناد نه لري، خو بیا هم دوی په بند کې ساتلي دي. خو د طالبان حکومت ادعا کوي چې دغه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ نیول شوي دي. د بخنې نړیوال سازمان هیله څرګنده کړې چې د طالبانو پر حکومت د کورني افکارو زیاتېدونکي فشارونه د دې لامل شي چې دغه فعالان له کوم قید او شرط پرته خوشي شي. احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان چې د فکر بهتر په نوم د ښوونیز سازمان غړي و، تیر کال د اکتوبر په 18مه د طالبانو حکومت د استخباراتو لخوا د کابل په کارتې چار سیمه کې د دوی له دفتر څخونی وشول او د بخنې نړیوال سازمان او د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ دوی د طالبان حکومت د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې دوه اویا ورځو بند وروسته د څرخې پله زندان ته ولېږدول شول. احمد فهیم عظیمي ته نږدې یو کس چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ احمد فهیم عظیمي او د هغه همکار صدیق الله افغان محکمې ته ورغوښتل شوي وو او د دغو دوو فعالانو لخوا د لګول شویو تورونو د ردولو له امله یې دوسیه له پرېکړې پرته پاتې شوه او د ده د ادعا له مخې ټاکل شوی چې د طالبانو حکومت به د دوی په غیاب کې پرېکړه وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
په اخر کې دوی بیرته د سرخی پله زندان ته ولېږل او ویې ویل موږ شاید په غیاب کې فیصله وکړو. همداسې یو څه یې وویل، هم قاضي او هم یې محرر دا خبره وکړه چې له دوی څخه مو کومه پایله ترلاسه نه کړه نو په غیاب کې فیصله کوو.
هغه دا ادعا هم وکړه چې د طالبانو حکومت د عامه امنیت د محکمې قاضي او همکاران یې د زده کړو پر دغو دوو فعالانو فشار راوړي چې پر دوی لګول شوي تورونه ومني. د هغه په وینا د احمد فهیم عظیمي او د هغه پر همکار صدیق الله افغان د طالبانو حکومت له لوري لګول شوي تورونه د حکومت ضد کړنې لکه د لاریونونو په لار اچول او قطر ته د زده کړو لپاره د نجونو لېږل بلل کېږي. د افغانستان د خود جوشه خوځښت غړي منیژه صدیقي هم د تېر زېږدیز کال د اکتوبر په 9مه د طالبانو حکومت د استخباراتو لخوا ونیول شوه چې تر اوسه د څرخې پله په زندان کې ده. د یاد خوځښت یوه غړې لیلا بسیم د بشري حقونو دغو فعالانو لپاره د بشري حقونو بنسټونو او خلکو پر عدالت غوښتنې نیوکه کوي.
بخاطر دادخواهی منیژه صدیقي و کسای دیگه
د منیژه صدیقي او نورو هغو کسانو لپاره چې د طالبانو په بند کې دي له بده مرغه هیڅ عدالت نه غوښتل کېږي. ټول داسې غلي دي تبوای چې هیڅ هم نه دي سوي. همدغه سکوت او چوپتیا طالبانو ته انرژي ورکوي او د دې لامل کېږي چې دغه تګلارې ته دوام ورکړي او ډیری ښځې په خپل بند کې وساتي.
میرمن بسیم ادا کوي چې د طالبانو حکومت منیژه صدیقي د حق غوښتلو په تور په یو نیم کال بند محکومه کړې ده. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د دغو غوښتنو او ادعاو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې یې طلوع نیوز ته تایید کړې وه چې دغه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د شریعت او قانون خلاف کړنو په تور نیول شوي دي او د دوی محکمه به په دې اړه پرېکړه وکړي. طالبانو پر افغانستان نه بیا ځلي واکمنېدو وروسته د دوی پر کړنلارو نیوکې کوونکي ګڼ شمېر معترضین او فعالان ونیول او بند یعنی کړل چې ځینې له څه مودې وروسته خوشې شول او نور یې لا هم په بند کې دي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
لا نړۍ مو هم خبرو، خو تر هغې وړاندې ورزو د افغانستان او ایرلین تر منځ د نننۍ لوبې وروسته چې زیات درکوو. د افغانستان او ایرلین تر منځ د درېیمې ورځنۍ لوبې په چې هم ایرلین وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالۍ افغانستان ګټلې وه او دویمه یې د ورخت له امله ترسره شوې نه وه. همدا شېبه لوبه روانه ده. افغانستان ومنډې کړې په دوه اشاریه یو اور کې او تر اوسه پورې هیڅ لوبغاړی هم نه دی سوځېدلی. په نننۍ یو لس کسیز ټیم کې اوسه تغییرات راغلي دي چې نن دوه ځوان لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی دی چې په لوبه کې اوسي. یو هم ننګیالی خروټی او بل هم نوید زتران دی. دا ټول لوبغاړي دي چې د نوري ځل لپاره په دې سیالۍ کې لوبیږي. د ویلو ده چې تر نننۍ سیالۍ وروسته به په عربي متحده اماراتو کې د شلوریزو لوبلړۍ هم د لنډاو همدارنګه افغانستان ترمنځ پیل شي. اوس به خوست ورشو چې هلته یو شمېر ځوانانو چې د والیبال یو میاشتنی سیالۍ پیل کړې وي هغه پای ته رسیدلې دي. د چې د سیالیو کې کم ټیم بریالی شوی چې نمړی مقام ترلاسه کړي ورزو په دې راپور کې ورو.
په خوست کې د خار ولسوالیو د والیبال د شپېتو لوبډلو ترمنځ سیالۍ چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د غرغښت د عالي لیسې په سپورتي میدان کې پیل شوې وي، لومړی مقام د مندوزیو او دویم ځای بیا په کې د تڼیو منتخبي لوبډلې خپل کړ. یاد سیالۍ د خوست د ورزشي آمریت لخوا د هڅاند او مخکښو شخصیتونو د هڅونې په موخه ترسره کیږي. یو تن ورزشکار الهام الله الهام مشال راډیو ته وویل،
کچیرې کې په خوست کې داسې معیاري میدانونه جوړ شي، ان شاء الله زه باوري یم چې د خوست ورزشکاران والیبالران به په ملي ټیم کې په ځوانانو د ملي ټیم کې دغه کې مبلوبېږي، ځکه داسې میدان موږ نه لرو چې په پراخه ساحه کې جوړ شوی وي، زیات تماشاچیان په هغه کې زی شوي وي او خل لوبغاړي په هر حالت کې مثال د تمرینات کې وکړي، ځکه دلته خو فکر دی هر وخت پر د خوست موسم هم دا شي دی چې هر وخت پر برونی وي، مثال مر وي زیات وي، دا سرپوخ میدانونه جمع نظمونه موږ نه لرو. په خوست کې
په خوست کې د لوبو مینوال وایي په خوا به تر ډېره پښتنو خپل خدمتګاران له ژوند وروسته ستایل، خو اوس د لا نورې هڅونې په موخه په ژوند هم د خدمتونو ستاینه کیږي. د خوست یو بل اوسیدونکی سانیګل سخی وایي،
نو موږ د دغه هدف دا و چې موږ باید ټول کادرونه چې هر برخه کې خدمت کړی دی او هر برخه کې کار کړی دی په ژوندونه باید وستایل شي.
خوستي فرهنګیان د ټولنیز ژوند په هر برخه کې د فعالانو لپاره تشویقي برنامه په ټولنه کې د مثبت ذهنیت د خوریدو لپاره ګټورې بولي او زیاتوي چې په دې سره د خلکو په منځ کې بدنیتۍ او واټنونه له منځه ځي. خوستی فرهنګ پال نوراجان بهیر وایي،
هیله مې داده چې د خوست په کچه د هیواد په کچه دغسې نور پروګرامونه هم د ځوانانو په نوم جوړ شي چې هغوی خپلې ټولنې ته د فرهنګ په برخه کې یا په نورو ډګرونو کې کار کړی دی. دا به دوی ته مثبته انرژي ورکړي او هم به تنکیو ځوانانو ته دا جرأت ورکړي چې خپلې ټولنې ته په اخلاص کار وکړي.
د یادونه وړ ده په خوست کې د ځینو پخوانیو دودیزو لوبو ترڅنګ والیبال او فوټبال هم اوږده مخینه او د خلکو په منځ کې پراخه مینوال لري. په دې وروستیو کې خوستی ځوانانو په هر لیرې او نږدې سیمه کې سپورتي لوبو ته پام ډېر کړی او ډېر شمېر کسان یې تماشې لپاره ورځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا استخباراتي ادارو ویلي دي چې د هیواد له داسې یو نړیوال نظام سره مخامخ دی چې په زیاتېدونکي ډول د ماتېدو په حال کې دی. د ادارو په یو تازه استخباراتي راپور کې چې پرون خپور کړی، له افغانستانه د پیښو ګواښونو یادونه هم کړې او همدارځې ویلي چې نوی نړیوال نظم د لویو قدرتونو د سیالۍ نړیوالو ننګونو او سیمه ییزو لانجو سره لاس او ګرېوان دی. همدا شېبه په استدیو کې راسره احمد تکل دی. تکل صاحب، ستړی مشي په خیر راغلی. که تاسې د دې موضوع په اړه نور زیات راکړئ.
ډیره زیاته مننه. د امریکا د استخباراتي ادارو چارواکو په یو تازه راپور کې چې پرون دوشنبه خپور شو، ویلي چې د طالبانو رژیم په افغانستان کې خپل واکمنی پراخه کړې ده او خپل مخالفان ځپلي دي، له نړیوالو سره تماسونه یې پیاوړي کړي او په لومړیتوب کې د خپلې ایدیولوژۍ راوستو ته دوام ورکوي. خو په عین حال کې په راپور کې دا یادونه هم شوې چې له دې سره سره طالبان د هیواد د دوامدار بشری کړکېچ حل او د کمزوري اقتصاد ستونزو ته لازمه پاملرنه نه کوي. د راپور پرون داسې مهال خبر شو چې د امریکا د استخباراتي ادارو چارواکي د امریکا په سنا کې د توضیحاتو لپاره بلل شوی وو. د امریکا د استخباراتي ادارو په راپور کې راغلي چې طالبان خپل محدودیتونو ته دوام ورکوي، په محصر کې سزاوي ورکوي، اعتراضونه ځپي او ډیرې نجونې او ښځې له ښوونځیو او پوهنتونونو منې کړي دي. خو په راپور کې دا هم راغلي چې په نږدې راتلونکي کې د طالبانو د رژیم پر ضد مخالفت احتمال کمزوري دی، ځکه ډیره برخه افغانان له جګړو ستړي دي او د طالبانو له سزا څخه ویریږي. خو په عین حال کې وسله والې ډلې یو ځواکمنه مشرتابه او بهرنی ملاتړ هم نه لري. د امریکا استخباراتي ادارې وایي سیمه ایز قدرتونه غواړي چې د افغانستان ستونزې پر ځای پاتې وي او له طالبانو سره عکس العملي چلند کوي او ورسره د طالبانو د غوښتنې ته په احتیاط سره غبرګون ښیي چې غواړي د دوی رژیم په رسمیت وپیژندل شي. د نړیوالو ننګونو په برخه کې د راپور یادونه کوي چې پراختیا غوښتونکي چین، سرزوري روسیا، د ایران په څیر سیمه ایز قدرتونه او غیر حکومتي لوبغاړي د نړیوال نظم او سیستم د اصولو لپاره لوی ننګونې دي. د دې ادارو د 2023 کال په راپور کې تر ډیره د امریکا د دوو لویو سیالانو چین او روسیې لخوا پر پیښو ګواښونو تمرکز شوی دی، او دا په داسې حال کې ده چې روسیې له څه باندې دوو کلونو راهیسې پر اوکراین پوځي یرغل کړی. په راپور کې ویل شوي دی چې چین د اوکراین په جګړه کې د روسیې د صنایعو د ملاتړ له لارې له مسکو سره مرسته کوي. په راپور کې په عین حال کې د اکتوبر له 8 نیټې وروسته پر غزې د اسرایلو د حمله په دوام د سیمه ایز کړکېچ د پراخېدو یادونه شوې. د امریکا د ملي امنیت استخباراتي ادارې مشر اوریل هاینز وویل په غزه کې روان کړکېچ دا ویره رامنځته کړې ده چې دا جګړه نړیواله ناامني پراخه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وز به هم د افغانستان په شمال کې کندز ته ورشوده. کندز د نوی جوړ شوی ولسوالۍ کلباد اوسیدونکي د لارو او سړکونو د خرابوالي څخه شکایت کوي. ورزو په دې ولایت کې د خلکو شکایتونه ور
کندز د کلباد ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولسوالۍ د لوی لارې د خرابوالي لامل شکایت کوي. کلباد د کندز ښار شمال ختیز لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له تازه منظر شوو ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي. د دغه ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي د سړک د خرابوالي له امله نه یوازې چې ناروغان پر وخت روغتون ته نه رسیږي، بلکې دوی خپل کرنیز محصولات هم پر وخت بازار ته نشي وړاندې کولای. د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکي غلام سخی آزادۍ روډ ته وویل
کله چې خپل مریض انتقالو ډاکټر ته هغه په لار کې د منځه ځي د سړک د وجه نه، نو دا موږ ته لوی مشکلات دي. او برق ته ضرورت لرو، لار ته سړک ته آبادۍ ضرورت لرو، کلینیک ته ضرورت لرو. تحمل نه کولو کې دغه د پاغه حکومت کې فعلی حکومت کې دغه سپینګر راټولېږي او خبرم سین وړي، خبرم ادب ته نه رسیږي د سپینګر د مشرانو.
د نمړې ولسوالۍ یو بل وسیدونکی یا نارګل د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې د دې ولسوالۍ د سړک د رغولو چارې پیل کړي ترڅو د خلکو شته ستونزې هوارې شي.
ټول شیونه خراب دي، کرا قیمته ده، سړکونه موږ ډېر مشکلات لرو، هیڅ څوک غاګم څوک نه اوري چې د کلبات ته ځو ماشي ډېره لاره ده، کدل تر ډېره ده، سړکونه خراب دي، موټروان ارزونه کوي چې ماشي موږ سړک خراب دی، موږ ته اضافه هغه غواړي چې باید سړکونه به جوړ شي، آباد شي، کرا مرزانه شي، خلکو مشکل هم حل شي، موږ دا ارزو لرو.
د یادې شوې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالرحمن بیا وایي د سړک خرابوالي له امله د ولایت مرکز ته یو نیم ساعت مزل په څلور ساعتونو کې وخی.
دغه سړک مو سړک چې دی بیخي خراب دی، اگر د سره د موټر راشه کنه کو کپیر دی مو ته سړک به جوړ سي، او بل دغه پلونه مو هم سره خراب دي، مو چې مریضان پیدا کیږي هغه په ډیر مشکل باندې قندوز ته و امام صاحب ته مو انتقال وي، او ډیر په 2 ساعت او په 3 ساعت کې ال رسی.
یو شمیر موټر چلوونکي هم وای د سړک خرابوالي لامل موټر تلا وارث کوي او ګټلې پیسې بیرته د موټر په جوړولو لګوي. سلوه کلن ګلاغا چې للس کلون رئیس دی کلبات امام صاحب ترمنځ د سورلۍ موټر چلوي وای
مو مشکل زیات درم، تمام روز جامپین مایدم، تمام روز کرای میوړی مو غاید.
د سړک خرابوالي موږ سخت په تکلیف کړیو، هر پیر چې وهو د کرای پیسې بیرته د موټر په جوړول لګو، موږ ته هیڅ ګټه نه پاتې کیږي. که سړک جوړ شي کرای هم ارزانه کیږي او موټر هم عوارض نه کوي. له چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ سړک جوړ کړي.
د کلبات ولسوالۍ سیمه ایز چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او وایي چې د سړک خرابوالي ستونزه د ولایت له چارواکو سره شریک کړې ده او تمه لري چې ډیر ژر ورته پاملرنه وشي. د سیمې د خلکو په خبره د لوی لارې پر خرابوالي سربیره معارف، روغتیا، برېښنا، د اوبو بندونه او کرنه هغه برخې دي چې په تیرو کلونو کې د جګړو نامنو له امله ورته پاملرنه نه ده شوې، او تمه لري چې د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي ورته پاملرنه وکړي. کلباد د 90 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري. د دې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي.
و مورید چې په کندوز کې خلګو د لارو سړکونو خرابوالي نه شکایت نه لوده، بل پلو بیا د ننګرهار ولایت د مرکز لالابات یو شمیر اوسیدونکو وای هټیوالو نور خلکو د ښار د صفایي خیال نه دی ساتلی. تفصیل له سیمې په راپور کې.
د جلال آباد یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې هټیوال او نور کسان د ښار صفایي او نظافت ته پام نه کوي او په لوی لاس چاپیریال ککړوي. د دوی په خبره چې هټیوال او د کورونو خاوندان د خپلو دوکانونو او کورونو کثافات د ښار په ویالو او سرکونو کې اچوي، چې په عام ورځو په ځانګړي ډول په بارانونو کې د یادو لختیو او ویالو د بندیدو سبب کیږي او خلک ګڼو ستونزو سره مخ کوي. ابو بکر او توریاله شینواره
په ننګرهار کې د بارانونو سره د سرکونه بندیږي او د دې ټول نغټې لته د چکورونو والا او هټیوال دا پلاستیکونه او ګند دا لختي ته ورځي، د سره لختي ډکیږي او د باران په وخت کې چې د اوبو خنور لار نه بس سرک ترازی، نو نیم سرک بیا ډکی عام خلک په سرکم نشي پوری کېدل، نو د ډیر ستونزې سره مخې.
زمونږ د خاریانو یو بدبختی دا او غټه بدبختی بور د زوی ام چې دا دوی د کثافات چې کم دی رو باسي ویلو ته په ویلو کې گزاري، نو دا چې د اوبو مخه نیسي او بل اخر د غولي ډکیږي او بارانونه چې وشي نو د اوبو بیا سرکونو تراخي جو خلک وسره ډیر په تکلیف کې وي.
د دوی په وینا چې کله هم د خار ویلې بند شي سرکونو بروانی وی او د خاروالې کارکونکو په همدې ککړو بو کې لګیوي او د ویلو خلاصولو کوخه کوي. د یادو کسانو په وینا کې چیرته کثافات د خاروالې لخوا په خودل شو کثافت دانو کې واچول شي، نو لوی خو به خار پاک ساتل شي وي او لبل لور به ویلي نه بنديږي. دغه شمیر کسان له خاروالې غواړي چې باید د خار پاک ساتلو پاړه هټیوالو او د کورونو خاوندانو ته مپوهونه وکړي او داسې شرایط ورته وټه کی چې ورسره د خارې چاپیریال د ککړتیا او د ویلو د بندیدو مخه ونیول شي. د جلال آباد خاروالۍ مسولین هم د غستون زمانی خوای د اسناف اتحادیو او د کورونو خاوندانو ته عامه پوهونه کړي. د یاد خاروالۍ یو تن مسول بختی جان مراد ازادي رادیو ته وویل
موږ د خار د اسناف سره هټیوالو سره اندشن د ګذر وکیلانو سره دوی سره بار بار خبرې کړي دي، د دوی مغخت دي په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړو ترڅو کثافات چې دوی د دوکانونو څخه راباسي یا د پلاستیکونو اندازه نور بوتل یو هغه څه چې د بیالو د بندښت سبب کیږي د دې څخه ډډو کې ترڅو په علاقه وانه چي عمومي کثافت دانوي ته ورسي.
خاغلی مراد راته ویل هټیوالو ته ویلي چې د خپل دوکانونو مخته دي کوچنی کثافت دانې کېږي،
باید هر دوکان مخته یو ډول وړي کثافت دانې یا باطل دانې ولګي کېږي ترڅو خار کې خلک تیریږي یا خپل هم د دوکاندار چې خلک د دوکان مخه جارو کوي یا نور کثافات غلط موجوده هغه په دغه وړه باطل دانې کې واچي او هغه به د عمومي کثافت دانې ورسې ترڅو خاروالې موظف ټیمونه ورشي هغه پورته کې. که هم په دغه عمومي جادو کې دوکاندارانو دا چاره ملي کړې ده، اما ځین نور ساو کې چې پاتې ده دوی تاسو پرختنه کړې چې باطل دانې نه برابر
د جلال آباد یو شمیر اوسیدونکو په داسې حال کې د خاري چاپیریال د ککړتیا او د ویالو له بندیدو شکایت کوي چې د هیواد د پلازمینې په ګډون ډېرې خارونه له یادې ستونزې سره مخ دي. خلکو او خاروالیو ته پکار دي چې د خارونو او هیواد پاک ساتلو کې یو بل سره همکاري وکړي، څو ځانونه او ټولنه له ډول ډول ستونزو او ناروغۍ وژغوري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او دلہ دا تلما د هلمند ولایت گرمسیل لسوالی صدا پیام رردمه روجانه د تزمیر په هلمند گرمسیل لسوالی کې غټ غټ ماړه ماړه تجارتان ستنو دا د روجیم بارکه میاش خدا درور رسیدله. دلته د سی بیوزلی کورنی ستا چې د ماشام روډی ولا کلری یعنی د ماشام په ډوډی په سیاریان دي، نو زمیر د خپل تجارتان وډونه څخه دا غشتنه د چ مثال د خبري دا بیوزلی کورنی سره کومه کو کې مثال کده چا 1 روپیه په واسه کې 2 روپیه په واسه کې 1 روپیه په واسه باید دغه بیوزلی کورنی سره دوی مرسته وکي او په خپل دولت می دا غږ دي چې مثال د خبري دغه مایوبین ورنه چې دي په داروجي کې د سخت سوندو سره مخامخ دي، ځکه چې یو څوک ځواني شکر سترګل لري لاسونه لري پښې لري په داوه شرایطو کې په دې ګرانی کې په خدای چاغله د کور په سادهنګ مثال د خبري په یو مشکل سره سره رسېنو دا چې یو مایوب خورکۍ نه سترګل لري نه لاسونه لري نه پښې لري داغه د پاره خنو ډیره مشکل ده. نو پر خپل دولت مدا غږ دي چې د مایوبین ورنه سره مثال د خبري کومک وکړي د بیوزلی کورنۍ سره مرسته وکړي، ځکه چې دا دروجي میاشت دا مایوبین چې دي خوران د سخت سوندو سره مخامخ دي. خدای پاک دې وکړي چې مش په پیغام نشر کړی.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته کوم او زه دا پیغام د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ څخه پریدم د ازادي راډیو چې مې دا هیله ده چې دا پیغام تر مسؤولو چارواکو ورسوي او زما کوم مهاجرین چې له ایران او له پاکستانه راغلي دي یا په زور ایستل شوي دي له هغو سره دې د روژې په مبارکه میاشت کې مرسته وسي، ځکه چې هم بارانونه دي هم شی نه لري. اکثره داسې هغه چې پردو کورو کې اړولي دي کورونه نه لري، او اکثره هسې بیا کورونه لري، بیا د نور شي وس نه لري. روژه مبارکه راغله دي، هر شي ګرانې ده، هر شي ګران شوي دي. نو ما له خلکو چې هم دا هیله ده او له حکومته چې مې هم دا هیله ده چې مرسته باید ورسره وکړي له مهاجرینو سره.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په دویمه نیمه کې در 25 دقیقې بس